آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دی، په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
ولسمشر غنی د ولسونو نغښتې دي چې وسلوال طالبان دي په خپل کلو کې نه پرېږدي. نن په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شو. د ملګرو ملتونو امین منشي وایي چې په سوری کې د جګړې د ختمولو لپاره روانې خبرې باید د بشر الاسد د سیاسي سرنوشت له وجې د ځنډ سره مخامخ نه شي. او پښتون ملتپال مشر محمد افضل خان الله نن وفات شو.
نن د یکشنبه ورځ ده، د 2015 کال د نومبر د میاشتې اوله ده. د افغانستان د خارج جوړونې د وزارت چارواکو ویلي دي چې چین په کابل کې د 2 میلیارد چینایي ینو په ارزښت د استوګنې 10,000 کورونه جوړوي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
ولسمشر غنی په ولسونو ژغ کړی دی چې وسلوال مخالفین دي د خپلو کلونه وشړي. ولسمشر دا خبره د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې وکړه. ولسمشر غنی په دغه کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول سي او دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی. ولسمشر غنی کانفرنس د خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دشمن غواړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوو برخو وویشي.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د چین هیواد د دریو کلونو په موده کې د دغه هیواد په پلازمینې کابل.
ولسمشر غنی د تیرې دوشنبه د زلزلې وران سو کورونو او کندوالو سو شونځي د بیرته جوړولو ژمنه هم وکړه. هغه وویل چې حکومت د خپل توان په حد کې به د دغه ویجاړ سو ځایونو په بیا جوړولو کې کار وکړي. په عین وخت کې اجرایي رئیس عبدالله هم په کانفرنس کې خبرې وکړې او له ولسونو یې وغوښتل چې له ملي امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. نن په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسینو د ورکولو کمپین پیل شو. تمه ده چې په دغه کمپین کې به 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. کمپین به په ټول افغانستان کې د 2,000 رضاکارانو لخوا عملي شي.
د ښار جوړونې وزارت وایي چې چین به د 3 کلونو په موده کې په کابل کې د استوګنې 10,000 اپارټمنټونه جوړ کړي. نور تفصیل به د ممتاز بهیر په دې رپورت کې وو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د چین هیواد د 3 کلونو په موده کې د دغه هیواد په پلازمینې کابل کې د استوګنې 10,000 کورونه جوړوي. په دې خبر پاڼه کې د ښار جوړونې د وزیر سید سعادت منصور نادری له قوله ویل شوی د استوګنې دا کورونه به په لږ ځای ارزانه بیه او اوږدمهاله قسطونو جوړ او هغو کسانو ته به ورکړل شي چې کورونه نه لري. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ ته وویل چې دا پروژه به د 2 میلیارد چینایي ین په ارزښت په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړ. هغه زیاته کړه چې د دې پروژې د پلي کولو د څرنګوالي لپاره به د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په نږدې راتلونکو کې چین ته سفر وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. امریکا وایي چې د افغانستان په هکله د واشنگتن او منځنۍ آسیا اندېښنې یو ډول دي. دا خبره د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبه په ورځ په ازبکستان کې د جمهور رئیس اسلام کریموف سره د کتنې په وخت کې کړې ده. جان کیری هڅه کوي چې د دغه سیمه هیوادونو ته د خپلو دوامدارو ژمنو ډاډ ورکړي په داسې حال کې چې دغه هیوادونه د افراطیت د خطر سره مخامخ دي. منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې ښاغلي کیری تیره ورځ په قرغزستان کې د جمهور رئیس الماسبیک اتمبایوف سره ولیدل او د هغه هیواد په پایتخت بشکک کې د متحده ایالاتو د سفارت نوې ودانۍ پرانسته.
په مصر کې د الوتکو د تفتیش یو کارکونکي ویلي چې د پرواز نه مخکې د روسیې د رالویدلې الوتکې د تفتیش په ډل کې دا کس شامل ویلي چې الوتکه په ښه وضعیت کې وه. پرون د روسیې یو مسافر وړونکې الوتکه د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې راولویده چې پکښې 224 سپاره کسان مړه شول. الوتکې چې د مصر د شرم الشیخ نه پرواز کړی و د روسیې پیټرسبرګ ته روانه وه. دغه مصري چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي وویل چې هغه او دوه نور روسان د تفتیش په تخنیکي ډله کې شامل وو. د الوتکې د تفتیش دغه کارکونکي د اسویر پرستول موږ ټول حیران شو چې دغه یو شال به تکو هرڅه مو په 15 دقیقو کې تفتیش کړل. د الوتکې د لوېدو لامل مخکې په روسیې کې نن د الوتکې د لوېدو له امله په روسیې کې نن ملي ماتم او د اوکراین درو کسانو نه بغیر ټول مسافر د روسیې اوسیدونکي وو. د الوتکې د لوېدو له ځای څخه لږ تر لږه 190 کسان نو مړی پیدا شوي دي او کایرې ته استول شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د چین د جنوبی سمندرګي په سر د ملکیت لانجه د دې سبب شوی چې د سیمې ملکونه د امریکا د حضور غوښتنه کوي. د سیشن به پورس د امریکا یو جنگي کشتی د چین لخوا د جوړ شوی مصنوعي ټاپو 40 کیلومتره ته ورسیده. دغه کار بیا چین په غوسه کړ. چین ویل کچېره امریکا خپل پرونکو اعمال بند نکي نو یو کوچنی حادثه د جګړې سبب کېدای شي.
د شباب ډلې د سومالی په مرکز مقدسو کې په یو هوټل باندې د خونړۍ برید مسولیت په غاړه خسته دي. په برید کې د هوټل د مالک یو پوځي کمانډان د سومالی د ولسی جرګې د بغړی او یو ژورنالیس په جلسه وې دي. د سومالی د امنیت وزیر عبدالرزاق عمر امریکا ژغتول چې د صافي په هوټل باندې برید کې د 15 تر شپږ وسلوالو برخه اخیستې و.
د یونان د ساموس د ټاپو سره د یوې کشتۍ د دیبیډو له عمله یو لس مهاجر چې شپک پکې ماشومان ومړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي دي چې 15 نور کسان یې ژغورلي دي. په دې وروستیو هفتو کې چې په زرګونو مهاجرینو د ترکیې نه یونان ته د کشتیو د لارې ځي د مړو شمېر ډېر شوی دی. زیاتره دغه کسان د دیبیډو له عمله مړه شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې چین د جنوبی سمندرګي په سر د ملکیت لانجه د دې سبب سیوی دا چې د سیمې ملکونه د امریکا د حضور غوښتنه کوي. د سه شنبه پر د امریکا یو جنگي کشتۍ د چین لخوا د جوړ سیوی مصنوعي ټاپو 40 کیلومتره ته ورسېده. دا کار بیا چین په غوسه کړ.
د الشباب ډلې د سومالی په مرکز موګدیشو کې په یو هوټل باندې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه خسته ده. په برید کې د هوټل د مالک یو پوځي قماندان د سومالی د ولسی جرګې دوه غړي او دوه ژورنالیستان وژل شوی دي. د سومالی د امنیت وزیر عبدالرزاق عمر محمد امریکا غکته ویل دي چې د صحافي په هوټل باندې په برید کې د 15 تر شپږو وسلوالو برخه اخیسته و. په برید کې بریدکونکو د دوه موټر بمونو نه کار اخیسته ده. د سومالی د غوازیر ویل چې برید کون کې د امنیتی قواو لخوا ووجل شو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې غوښتنه وکړه. شغلی اوباما د غوښتنه په غونډه کې وکړه چې د پخوانی لومړی وزیر یتزاک رابین په یاد جوړ شي و. هغه د سولې په لار کې مرسو. نور تفصیل به د سیبل کوزینه و.
ولسمشر اوباما د ویډیو کانفرنس لري په لزګونو زرو اسرائیلانو سره خبرې وکړې. د کسانو پروند د شنبه پورز په تلبیب کې د پخوانی لومړی وزیر رابین ژوند ولمنځه. هغه شل کال مخکې په غونډه کې د يهودي افراطیانو لخوا چې د فلسطینیانو سره د سولې مخالف او ووژل شو. ولسمشر اوباما دا سی ویل
د اسرائیلانو، فلسطینیانو او د سیمې لپاره په دې سخت ورځو کې د یتجاک ژوند او د غار مرونه موږ ته الهام راکوي. هغه څه چې هغه په هغه شپه خلکو ته وینا کوله اوس هم هغومره د تطبیق وړ دي. نن چې تاسو دلته راغونډ شوي یاست دا شی چې تاسو په صحیح معنی د سولې پلویان او د تشدد مخالفین یاست.
د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن چې د پخوانی لومړي وزیر رابین سره یې له نږدې نه کار کړی و اسرائیل ته تللی دی او پرون د شنبه په ورځ په تل ابیب کې خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په داسې حال کې د فلسطین او اسرائیلانو ترمنځ د سولې ژغ پورته کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې وروستیو اونیو کې تشدد زور اخیستی دی. تر اوسه پورې په دې تشدد کې 11 اسرائیلیان او 15 شپېته فلسطینیان وژل شوي دي. شخړې هغه مهال پیل شوې چې داسې اوازې خپرې شوې چې ګونې اسرائیل په پام کې لري چې ختیځ بیت المقدس په بشپړه توګه ونیسي. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر بان کی مون وایي چې د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي خو ویل چې دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې جمهور رئیس بشار الاسد سره باید څه وسی. او پښتون ملت پاله مشر محمد افضل خان لاله نن په اسلام آباد کې د ورپیش ناروغي له امله مړ شو. افضل خان چې د خان لاله په نامه پیژندل کېده د عمومي نېشنل ګوند غړی وو او د ډیفرنت د کرشې تر ټولو لوی مخالف وو. محمد افضل خان چې د 1901 کال کې په سوات کې زیږیدلی و. هغه د پښتنو د ملي مشر عبدالغفار خان چې باچا خان په نامه هم پیژندل کیږي د عدم تشدد د نظریه پیرو او د افغان پښتون د یوالي په نظریه په نظر ولاړ کس و. د یادولو وړ ده چې په سوات کې د پاکستاني طالبانو د ولکې پر مهال په مرحوم افضل خان لالا باندې په بریدونو کې بریدونو سربیره دغه د کورونی پر غړو هم ډیر بریدونه وسول چې یو شمېر خپلوان پکې ووژل شول. دا خبرونه
د پولیو ضد واکسین د مینی کمپاین د یک شنبه پر ورځ د لړم د میاشتې په لسمې نیټې د درې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې پیل کیږي. کاغواړی چې له پنځه کلنۍ کم ماشومان مو له دایمي فلج څخه خلاص شي د دغه فرصت نه ګټه واخلئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې مشر افضل خان لالا په حق رسیدلی دی او نن په سوات کې خاورو ته وسپارل شو. د افضل خان لالا د ژوند، سیاست او فکر په هکله د امریکا غږ د ډیوه رادیو خبریال مدثر شاه یو رپورټ برابر کړی دی.
زما د ژوند ټول سیاست د یوې جملې دی. زه دا وایم چې د اتلس سوه درې نوي نه دې طرف ده پښتانه شته، پښتون قام نشته چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وحدت حاصل نه کړي د دنیا په قومونو کې نه شي سیال کېدی. زما دا یقین دی چې که زموږ شاعرانو او ادیبانو په دې کې تکړه حصه اخیستې وای نو دا به ډېر مخې شو. خو د بدقسمت دی نه زمون شاعرانو او ادیبانو خلاف نه کړي نو مرسته نه کړي.
دا غږ د وطلی ملت پال سیاست مدار افضل خان لالا او چې تیر کال په 15 نومبر د خپل کتاب د پښتنو په خاوره پردی جګړه د مخکتنې دستوري په وخت ډیور رادیو سره د خبرو په محل کړی وي. نن هر څوک خان لالا سترګې پټې کړې دي او د دې فانی جهان نه رخصت شوی دی. خو د سیمې ټول سیاسي ګوندونه او ادبي تنظیمونه د نوموړي سیاسي او ادبي خدمات ستای او وايي پښتانه به کله هم د خان لالا مبارزه هیر نه کی. لکه دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د لړکی ډیو رادیو تبای
هغه د باچا خان او د ولی خان او اصلي طرفدارانو کې او د همیشه د خپل ملت د حکومت اخرولو لپاره د اوی د اتحاد لپاره او د اوی د مفاداتو د ژغورلو لپاره هیڅ کوشش نه سپمولې. جیلونه تیر کړو، پارلمان کې پاتې شو، کتابونه لیکلې وي او هر مهاوی د جهاد کړی دی. د هغه وفات یې لوی نقصان دی. خو ما یقین دی چې هغه ته د خراج عقیدت وړاندې کولو بهترین طریقه دا ده چې موږ د هغه په لاره روان شو او کوم مرام لپاره چې هغه خپل ټول ژوند او مبارزه وقف کړی وه چې موږ هم په هغه لاره روان شو او هغه منزل ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې جاري وساتو.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر ارباب مجیب الرحمن خان لالا ته د عقیدت د پیرزوونو وړاندې کولو لړکی ویل
تر نن پورې دا تقریبا د 250 کالو په دې تیر په دې چې کوم زموږ د تاریخ دی په هغه کې خان لالا چې کوم ډېر په یو نیک جذبه باندې په یو ډېر په خر طریقه باندې خپل مبارزې ته دوام ورکو. مونږه پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خان لالا دغه خدماتو ته د عقیدت پرزوینه ورته وړاندې کوو. خان لالا د خدای وبښي او د خان لالا چې د څه لپاره هلې ځلې کولې پښتانه کام به د دوی ارمانونه هغه چې د نن نیمګړی پاتې شو هغه پوره کولو لپاره به په ډېر په سمه جذبه باندې هغه لپاره به کار کوي.
او سیاسي مبارز سیډونکو او لیکوال سلیم راز وایي د خان لالا په شان ډېر کم سیاست مدار وي چې ادب سره هم تعلق لري او وایي خان لالا د هر فشار وړاندې په خپل فکر او نظر ټینګ پاتې شوی دی.
تیر شو کال راشي کم صورتحال نه تیر شو او هغه ته په کم اندر نره زغې د زیاتو د دې حالاتو مقابله وکړه او هغه د ټول کې ژوند ته څنګه مقابله ته وځي چې دې وخت کې هغه خبره نه کوي ضرورت نه کوي. نو خان لالا هغه شخصیت چې هغه ته کوم دې نه کیناس نه خاموش نه نه تدبل خلاص خپل ځای باندې ولاړ پاتې شو او تر اخره چې کوم هغه د پښتون کام په دې فاصله کې او خپل خورې دغه حوالے سره او د پښتون غیرت حوالے سره دا ډېر
دغه ورځ د صوبې نورو سیاسي ګوندونو او ادبي شخصیتو هم د خان لالا په مړینه د افغان سرګندونې او د خدماتو ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، بل پلاو د افغانستان د سیړنې د ستراتیژیک مرکز رئیس عبدالغفور لیوال د افضل خان لالا د ژوند په هکړه داسې ویلي دي:
در وقت محمد افضلخان لالا به ملی سیاست و به تاریخی افغانستان به ولسون و پتیر جا به محکوم و پختنو به ملی دایی نه هم مشران چخوو چی به مبارزه او لرابل چخه به دک جد جهد یا اوک تاریخ لری.
درنو ریدونکو، د افضل خان لاله د ژوند او سیاست په اړه کې د خاغلی لیوال مرکه په بل پروګرام کې اوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د پولیو ضد واکسین د مینی کمپاین د یک شنبه پورز د لړم د میاشتې په لسمه نیټې د درې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې پیل کیږي. کاغوړی چې له پنځه کلنې کم ماشومان مو له دایمي فال څخه خلاص شي، د دغه فرصت نه ګټه واخلئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو اوریدل، نن په افغانستان کې د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې ننګرهار د عام روغتیا ریاست ویلي دي چې 9500 ماشومان به په دې کمپاین کې د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شي. خبریال ضیاءالرحمن رحمان موږ ته په دې حق له دا رپورټ را لېږلی دی.
د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین پیل شو. د واکسین د تاسک ورکولو کمپاین دا ځل د نجونو په یو ښوونځي کې پیل شو چې د پوهنې ریاست یې ملتیا کوي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د دې ولایت 9500 ماشومان به د پولیو ضد واکسین په دې کمپاین کې له واکسینه بې برخې پاتې شي. هغه وایي چې د دې ولایت په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې روانې جګړې د دې لامل شوې چې ماشومانو ته د واکسین کولو مخه ونیول شي. د عامې روغتیا رئیس په دې تړاو زیاتوي:
دارګه نه هشپته زره ماشومان د متاسفانه سره د واکسین نه پاتې دي. نو یو ځل بیا زه د مجلس د لارې خپل ټول وطنوالو امید او د هغوی پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې دغه دوه قطره واکسین، ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا وزارت او د موږ د همکارو موسساتو مسؤلیت ده، بلکې د ټولو والدینو او د دوی کورنیو مسؤلیت هم ده.
د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د کتوي معافیت مشر ډاکټر محمد اشرف احمدزی وایي چې دا 9500 ماشومان د دې ولایت په څلورو نام نو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین لکولو پاتې کیږي.
بند
د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال دغه پاتې شو ماشومانو ته د پولیو واکسین رسول او له ګوزنې د ژغورنې یوازنې لار د دینی عالمانو، قومي مخاورو او سپینګرو مرسته بولي.
د معرف په مسولینو باندې، د حج اوقاف په مسولینو باندې، په قومي مشرانو او همدارنګه په ټولو هغه خواوو باندې چې په دغه جګړه کې دخیل دي، یو ځل بیا هغه کو چې سیاحت څه ده، دا یو غیر سیاسي پروسه ده، د هیچا پورې اړه نه لري. که چېرې د خدای مکه کوم ماشوم هغه په پولیو مصاب کیږي، د هغې اولنۍ ذره د هغې کورنۍ ته رسیږي.
خو د سیمې خلک بیا د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته اړین ګڼي او وایي چې له ګوزن نه د ژغورنې یوازنۍ لار همدا د پولیو ضد واکسین دی چې باید ماشومانو ته ورکړل شي. د شینوار سیمې یو تن اوسیدونکی چې د خپل کورنۍ ماشومان واکسین کولو ته راوستیو داسې وایي:
شینوار د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یو تن، ما هم د خپل بچو او خپل کورنۍ لپاره د دوه څاڅکي واکسین لپاره خپل ماشومان اوسیدي او فعلا واکسین ورکوم. ما د ټول هیوادل څخه دا هیله لرم چې خپل ماشومان او خپل کوم ماشومان چې 15 کلو څخه کم وي هغه پولیو واکسین وکړي.
کته هم چې په دې ورستو یو کې په ننګرهار کې د پولیو واکسین سره د کورنوي همکاري او لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې، خو تر څنګه امنیتي وضعیت د دې پروسې د خپلې کېدو پر مخ خنډونه رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې چې دوی په همدې څلورو نام نه ولسوالیو کې دي چې د یادو ماشومانو کورنیو خپلو ماشومانو ته د واکسین کولو مخه نیولې وه. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا راډیو، جلال آباد.
زه نوروز منګل یم، د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر پنځه کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د خارج جوړونې د وزارت چارواکو ویلي دي چې چین په کابل کې 10,000 د استوګنی کورونه جوړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دا کورونه اپارټمنونو په ډول باندې جوړیږي او په درې کلونو کې به بشپړ شي چې خلک پکې ووسیږي. ممتاز بهیر د کابل نه موږ ته راپور را لېږلی دی.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې د چین هیواد د دریو کلونو په موده کې د دغه هیواد په پلازمینې کابل کې د استوګنې 10,000 کورونه جوړوي. په دې خبرپاڼه کې د ښار جوړونې د وزیر سید سعادت منصور نادری له قوله ویل شوي د استوګنې دا کورونه به په لږ ځای، ارزانه بیه او اوږدمهالو قسطونو جوړ او هغو کسانو ته به ورکړل شي چې کورونه نه لري. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ ته وویل چې دا پروژه به د 2 میلیارد چینایي ین په ارزښت په راتلونکو دریو کلونو کې بشپړ
دولت جمهوری چین از کمک های بلایوز بخواد بیش از 10,000 آپارتمان
در چین جمهوری دولت لخپل و بلایوز و مرست و سخه لالس و زر و سخه زیاد کورن پا افغانستان که پا زنگر توگه پا کابل خار که جولوی او دا با ده هغو اشخاص و او افراد و ستونز لری کری چه کورن نلری. د ښاغلي ابراهیمی پر وینا دا کورونه به د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اپارتمانونو په بڼه جوړ او پر دولتي او غیر دولتي کارکونکو وویشل شي. هغه زیاته کړه چې د دې پروژې د پلي کولو د څرنګوالي لپاره به د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په نږدې راتلونکو کې چین ته سفر وکړي. ټاکل شوی چې د ښار جوړونې وزیر د چین هیواد ته سفر وکړي او د دې پروژې د پیل پر جزئیاتو به له چینایي لوري سره خبرې وکړي چې څه وخت او د کابل او نورو ښارونو په کومو سیمو کې دا پروژه عملي شي. اوس مخکې له وخته ده چې دا ووایم په راتلونکو څو میاشتو کې به دا په ډاګه شي چې کله به کار پیل شي او د کوم پروسیجر له مخې به دا کورونه وویشل شي. د ښار جوړونې وزارت مطبوعاتي سلاکار د دې پروژې پلي کول په افغانستان کې د استوګنځایونو د نشتوالي د ستونزې په لرې کولو کې لوی ګام وباله او ویویل چې په دې سره به د خلکو د بې سرپناهۍ ستونزه له مخې پورته شي. د ښاغلي ابراهیمي پر وینا د کور جوړونې په برخه کې د پخوانۍ شوروي له مرستو وروسته دا دویمه لویه پروژه ده چې په افغانستان کې پلي کیږي او له مخې به یې هغه اړ کسان د کورونو خاوندان شي چې اوسمهال بې کوره دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په تېرې یوې لسیزې کې 10 میلیارد زیات امریکایي ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو د بېوزلو افغانانو پر ژوند یې مثبته اغیزه نه درلوده. په وروستیو کلونو کې اکثره افغانان له کلیو او بانډو څخه ښارونو ته کډه شوي او د ځمکې د بیې د لوړوالي له امله د اوږدې مودې لپاره په کرایي کورونو کې ژوند کوي. له دې مخکې هم متحده عربي اماراتو د کابل ښار په قصبه کې د 3,310 اپارتمانونو د جوړولو اعلان کړی و چې دا پروژه لا هم تر کار لاندې ده او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې نه ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بلال خوږ اذان، د ملال یا قربان، بلال خوگا آزانا، دی ملال یا قربان، قربانا د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا شان باد سرگن شی کل شان باد سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمان
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. جمهور رئیس اشرف غنی د کلیو د پراختیایي شوراګانو پنځم ملي کانفرنس ته وینا کړې ده او ویلي دي چې د کلیو له ثبات نه پرته د افغانستان ثبات ممکن نه دی. حکومت د کلیو او د ملک د ثبات لپاره د کلیوالو ملاتړ څنګه ترلاسه کولی شي دا او ځینې نورې مسلې د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د مېلمنو سره راسپړو او ستاسې نظریات اورو. قربانه نو شاباشنه او هاشم حبیب زاده دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
ولسمشر غنی په ولسونو ژغ کړی دی چې وسوال مخالفین د خپلو کلو نه وشړي. ولسمشر دا خبره د کلو د پراختیایي شوراګانو په پنځم ملي کانفرنس کې وکړه. د ښار جوړونې وزارت وایي چې چین به د درو کلونو په موده کې په کابل کې د استوګنې 10,000 اپارټمنټونه جوړ کړي. نن په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د ورکولو کمپاین پیل شو. تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په مصر کې د الوتکې د تفتیش یو کارکونکي چې د پرواز نه مخکې د روسیې د رلویدلې الوتکې د تفتیش په ډله کې شامل و ویلي چې الوتکه په شو وضعیت کې و. پرون د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکه د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې راولویده چې پکې 230 سپاره کسان مړه شول. د الشباب ډلې د سومالی په مرکز مګادیشو کې په یو هوټل باندې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستې. په برید کې د هوټل د مالک یو پوځي قومندان د سومالی د ولسي جرګې وکړي او یو ژورنالیست وژل شوی دی. امریکا وایي د افغانستان په اړه د واشنگتن او منځنۍ اسیا اندېښنې یو ډول دي. دا خبره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبې په ورځ په ازبکستان کې د جمهور رئیس اسلام کریموف سره د ملاقات پر مهال وکړه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د چین جنوبي سمندرګي پر سر د ملکیت لانجه د دې سبب سوي ده چې د سیمې ملکونه د امریکا د حضور پوښتنه کوي. د سه‌شنبې پر ورځ د امریکا یو جنگي کشتۍ د چین لخوا د جوړې سوي مصنوعي ټاپو 40 کیلومتره ته ورورسېده. دغه کار بیا چین په غوسه کړ. په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. رایه چونکي به دا پریکړه کوي چې آیا واکمن ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت چې له څو کلونو راسي ورسره دی وساتي او که څنګه. او پښتون ملت پاله مشر محمد افضل خان نن په اسلام آباد کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. افضل خان چې د خان لاله په نامه هم پیژندل کېده د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي کمیټې غړی وو او د ډیورنډ د کرښې تر ټولو لوی مخالف وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.